لو خبرې کو زموږ ملمانه به په ډېر رڼا واچوي چې په تېرو کلونو کې کوم کارونه چې باید شوي وای نه دي شوي. له تېرو لسو کلونو څخه مو څه تجربه یا درس ترلاسه کړی؟ د ځینو کتونکو په نظر په تېرو لسو کلونو کې همغسې چې د افغانستان حکومت د خامۍ له کبله تېروتنې کړې، نړیوالې ټولنې هم زیاتې تېروتنې کړې، ځکه چې له افغاني ټولنې سره ناشنا وه او په ډېرو مواردو کې پر جګړه مارو او د بشري حقونو پر سرغړوونکو اتکا وکړه. د امریکا د براون پوهنتون د څېړنې له مخې په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 3,000 ملکیان، وسلوال طالبان، بهرني پوځیان او نور کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې 1,978 بهرنیان او پاتې افغانان ښودل شوي. په همدې موده کې 4,342 بهرني پوځیان ژوبل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان پر عملیاتو تر 323 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د افغانستان په حکومت کې فساد، د ظرفیت کموالی او کار اهلي کار ته نه سپارل هم په تېرو لسو کلونو کې د ستونزو عوامل بلل کېږي. خو له دې هم انکار نه کېږي چې په تېرو لسو کلونو کې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې لرلې. د ډېرو خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی، خو د خلکو توقع تر دې زیاته وه. د څو تنو نظرونه به سره واورو.
د افغانستان خلکو ډېر امیدونه یې درلودل. دا ټولو خلکو به ویل چې دغه نوي ځوانان راووځي، دوی به ښه وظیفې به لري، دوی به ښه کارونه وکړي، وطن به مو ښه سي، وطن به مو در دغه لا آرام سي، ښه ژوند به ولري. هغه د ملک دشمنان مو پرې نه شول چې زموږ ملک پیشرفت وکړي یا مو ځوانان وطن ته خدمت وکړي.
د بهرنیانو پر اتک سره افغانستان کې د تعلیم کچه ورځ په ورځ مخ پر ښکېدو ده. مکتبونه نوي نوي جوړیږي او د تیر نظام په پرتله ډېر زیاته توجه شوې ده. همداسې که درته ووایم چې د مکتبونو په شتون صرف په مرکز نه، حتی په ولسوالیو کې هم بعضې د نجونو لیسې او ابتدایي لرو. موږ هغلته دغه توقع درلوده کله چې خارجیان افغانستان ته راغله چې حالات به مخ پر خرابېدو وي، خو چې کله لومړی یو دوه کاله وتل حالات په هغو کې ډېر مخ پر ښکېدو، خو د دوو کلو تر درېدو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي. او حتی موږ غواړو که چېرته خارجیان د افغانستان څخه اوسي، داسې نه چې د افغانستان حالات د بحران سره مخامخ شي.
ځینې کتونکي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو امکان نه ویني. دوی د افغانستان لپاره ښه راتلونکی نه اټکلوي، خو ځینې نور بیا هیله من دي او په دې متل باور لري چې وایي که غر لوړ دی په سر لار لري.
بله، شنونده‌های رادیو آزادی، قسمی که شنیدین 10 سال از آغاز عملیات قوای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان مگذره. پس از آن که رژیم طالبان در سال 2001 میلادی برای سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده برای نیروهای آمریکایی خودداری کرد، حملات نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان آغاز شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به مناسبت این جنگ 10 ساله به همه نظامیانی که در این جنگ سهم گرفته بودند گفت 10 سال پیش در همین روز نیروهای آمریکایی بالای مسئولین حملات 11 سپتامبر در افغانستان حمله کردند. باراک اوباما از دهه گذشته به عنوان یک دهه قربانی یاد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور حامد کرزی پذیرفته که نیروهای افغان و ناتو برای تامین امنیت در افغانستان ناکام شدند. مخالفین مسلح دولت همزمان با 10 سالگرد حملات بالای افغانستان خبرنامه را پخش کرده و خروج تدریجی نیروهای آمریکا از افغانستان را یک دستاورد بزرگ برای خود تلقی کردند. در افغانستان هر دو جانب دخیل در جنگ ادعای پیروزی دارند. نظامیان آمریکایی میگویند در بسیاری مناطق مقاومت طالبان را در هم شکستند. با گفته آگاهان در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته، اما ناامنی‌ها پدیده است که تمام دستاوردها را تحت سایه خود قرار می‌دهند. مهمانان برنامه زیر آسمان کبود هستند: سید احمد نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، و محمد حکیم تورسن، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی. استاد محمود، شما بفرمایین چی فکر میکنین؟ خب دستاوردهای صورت گرفته، به نظر شما کدام دستاوردها برای افغانستان امروز حیاتی است؟
البته بدون شک افغانستان بعد از 10 سال با چالش ها و دستاوردهای امراه است. انصافا تناسب زندگی، سیاست، اقتصاد نسبت به یک دهه گذشته کاملا تفاوت کرده و تا اندازه زیاد مردم باور به یک افغانستان مترقی، آزاد و سربلند دارند و باور به این دارند که با وجود همه چالش هایی که در راه است افغانستان میتونه مسیر خود را طی بکنه. بدون شک در این 10 سال کارهای زیاد صورت گرفت که خوشبختانه بیشترش در سالهای اول بوده. به طور مثال یکی یک بار دیگر مردم افغانستان گرد هم جمع میشن، مشارکت میکنن، اقوام و گروه ها و لوی جرگه ها را میداشته باشن که روی اساسات دولت و روی مسائل قانون و مسائل عمده که دولت سازی را اساسش میگذاره با هم به جر بحث میپردازن. البته یک قانون اساسی که ده هو تمام مسائل قومی، نژادی، سمتی بدون هیچ نمانی در او درد شده و هر برای هر کس این قانون اساسی یک پیام داره که از جمله دستاوردها بوده میتونه انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری، رشد مطبوعات و جامعه مدنی که خیلی خودش یکی از دستاوردهای خیلی قوی در منطقه تا بوده میتونه برای که رشد مطبوعات و ارزش های دموکراتیک در افغانستان به اندازه بوده که حتی ما میتونیم بگوییم نسبت به پاکستان و کشورهای پیرامون ما دست بالاتر داریم. مشارکت سیاسی زنها در مسائل مختلف یک خود کاندید میکنن، رای میتن، مشارکتشان در مسائل اجتماعی و حتی به عنوان یک متشبث خصوصی میتونن که سرمایه گذاری بکنن. گسترش روابط دیپلماتیک افغانستان که طبعا یک تفاوت کلی را در راهبرد مناسبات دیپلماتیک ما نسبت به سالهای گذشته داریم. طبعا افغانستان نسبت به دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حتی نسبت به دوران سردار محمد داوود خان و شاه روابط گسترده را با جهان اسلام، با کشورهای بیرامون خودش و حتی با غرب و آمریکا و بعضی کشورهای دورتر داره که خودش یک امید هست برای عرصه دیپلماتیک ما که ما زیاد رس میتونیم دستاوردهای خوب دیگر هم داشته باشیم.
دیرم مننه سعادت صاحب، فکر کوم چې تاسو به هم له شاغل محمود سره موافق یاست. په دې سره بیره د خلکو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ ځینې خلک وایي چې د دوی ژوند تر پخوا بهتره شوی دی، ځینې نور بیا وایي چې خصوصا له اقتصادي نظره د دوی ژوند لا خراب شوی دی، مشکلات زیات شوی دی.
د خلکو د ژوند د تفاوت مسله په افغانستان کې ډیره سخته ده چې دا قضاوت وشي، چې یعنی د اکثریت ژوند ښه شوی دی که د اقلیت. اما یو څه چې د ژوند په ښه کولو کې موږ ورته متوجه کیږو، سره د دې چې مخکې اشاره ورته وسوه په افغانستان کې که څه په بنسټیز اقتصاد یا بنیادي اقتصاد باندې سې خاصه پانګه اچونه نه ده شوې، اما په مجموع کې په افغانستان کې چې څومره ډېرې مرستې وشوې خلکو له دې نه حتی په کلو بانډو کې هم ونډه درلودل او په تقسیم کې ورورسېدل. مګر د دې د ژوند د ښه کېدو سره سم یو ډول په ولس کې طبقاتي احساس هم را پیدا شوی دی. په دې معنی د انسان فطرت داسې دی چې کله دا اقتصاد ښه نه وي خو ګاونډی هم دې ته ورته وي بیا ډېر د فقر احساس نه کوي. په افغانستان کې یو څه څیزو یو شمیر خلک ډیر زر او د ډیرو پیسو خواندان شول چې حتی د نړۍ په سطح باندې څوک په حساب کولی شي چې په سلګونو میلیونه ډالر پیدا شول. یعنی د یو چا که دنګه ودانۍ جوړه کړله د هغه په څنګ کې یو فقیر و، هغه فقیر ته دا احساس ورکړ سو. لکه څنګه چې موږ پوهیږو د طالبانو په وخت کې خلک ډیر فقیر و، یعنی اقتصادي وضع خراب وه، اما گدایم په دې کې کوم او د فقر احساس هم په دې کې کوم، ځکه چې طبقاتي ژوند دغه خپل جدیت نه درلوده. دغه خ کېدل د خلکو د ژوند لبد مرغه په افغانستان کې هغه څه چې اداري فساد هم په نظام کې شتون درلوده او هم د بهرنیو په قراردادونو کې یو ډول مافیایي اقتصاد رامنځته سو چې دا منفي عامل و. اما په مجموع کې که چیرته موږ دا مقایسه کو د طالبان د رژیم سره یا حتی د هغه نه مخکې د خلکو ژوند ښه شوی، هغه کوم فقر چې اوس دلته دی هغه ما وویل چې یو د فقر احساس دی په خلکو کې، او بله مسله په دې کې دا ده چې د ژوند سطح لوړه سوه. مثلا اوس د موبایل خدمات دی، مثلا اوس ارڅوک احساسیت باید او موټر ولري، ارڅوک احساسیت خکور باید ولري، ارڅوک احساسیت برق شته برق نشته باید تلویزیون ولري، پکای باید ولري، یخچال باید ولري، ایر کنډیشن باید ولري. یعنی دغه د ژوند د اړتیاو ډیرېدل او د دې سره موږ ونه شو کولای چې یو ډول ملي اقتصاد رامنځته کړو او یا د ثروت عادلانه ویش مثلا موږ په افغانستان کې مطرح کړو چې دغه احساس موږ له منځه ویسو. یعنی خلکو ژوند که تغییر راغله خو د ژوند سطح ور سره لوړه سوي، دا هم منفی نه ده، مګم کوم چې شاید رامنځته که هغه یو عیب د اقتصاد مافیایي کېدلو چې د مخدره موادو د اداري فساد نه رامنځته سو، او بله مسله هم هغه په خلکو کې د فقر د احساس یا د طبقاتي ژوند د احساس چې البته هغه له بده مرغه په ډیرو ملتونو کې شته او په منځ کې هم دا مسله ډیره تشدید سوه.
بله تشکر. آقای تورسن شما چطور بررسی میکنین زندگی مردم؟ نظر آقای سعادت هم شنیدین.
باز سلام خدمت شما و دوستان حاضر در میز و همچنان خدمت تماما شنونده های شما. ببینین چونین دوستای ما اشارات داشتنده ارتباط، ولی انتظارات که میرفت از دولت و با امکانات اقتصادی و سیاسی و نظامی که توسط جامعه بین المللی ای شانس بر آقای کرزی مساعد شده بود، متاسفانه که دولت مردای ما نه تنها که از این استفاده خوب و سالم نکردن، بلکه برعکس ایره به طرف گمراهی کشاندن. او به این مفهومه که ما باید یا دولت مردای ما در مجموع از این چانس که برشان افتاده بود از این استفاده سالم خوبتر و بهترتر میکردن تا سطح زندگی مردم ما بالا میره. دقیقا خوب دستاوردهای هست، ولی بیشتر جهتهای منفی هم دارن. او ببینند سطح بیکاری در کشور ما روز افزون شده و جوانهای ما همیشه از بیکاری به سطوح آمدن، حتی سفرهایی را دارن هم به کشورهای مختلف که با حیات خود هم بازی میکنن، ولی خود به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان با مو کشورها میرسانن. و دیگه هی که ببین مشکلات دیگه مردم ما که او عبارت از فساد اداری است، فساد اخلاقی است و همچنان بی‌عدالتی است و قانون شکنی است که همیشه مردم ما را رنج داده، و همچنان در ارتباط با جابجا کردن کادر هم اینجا دولت همیشه ضعیف عمل کرده و یک نکته ضعف فوق العاده بوده که هست.
استاد محمود سخایی و پشتن لرو اگه داده چه کم کارونه باید پدیلاسو کالو که شوی و چه اگه ونشول سود خلکو ژوند تغییر کرده.
تشکر. البته یک سوال بسیار
بله
یک سوال بسیار بزرگ است که اساس زندگی مردم و شاید اساس دولت در یک سوال میشه خلاصه کرد. برای هر دولت واجب است، فرض است، دستور است و جز وظایفش است که تمام کارهای را که انجام میده به نفع منافع ملی باشه، که منفعت ملی منفعت عامه مردم است. و در حقیقت ساختار دولت در هر کشور تبلور از ارادی عامه میباشه. بدون شک برای هر دولت ایجاد رفاه، امنیت از جمله مسائل اساسی است. در این دو نکته کارهای صورت گرفته، اما 10 سال خیلی وقت بود، 10 سال سال پر از امکانات بود، 10 سال توجه جامعه جهانی بود، 10 سال ما در یک موقعیت برتر نسبت به سالهای گذشته قرار داشتیم. البته ما قبلا ذکر از دستاوردهای دولت کردم که البته این دستاوردها بدون شک به همکاری جامعه بین المللی گری خورده، کنات تا اندازه زیاد فرصت‌ها را مساعد ساختن تا ما بتانیم برای خودمون چیزی را دست و پا بکنیم. مسئله بعدی بیشتر روی چند مشکل تمرکز میکنه. اول هی که یک نوع تفاوت میان زندگی مردم به وجود آمده و قسمی که قبلا آقای سعادت هم یاد کرد، این تفاوت ها به اندازه وسیع و بزرگ شده که طبقه متوسط کاملا از بین رفته. یک گروهی از مردم جز طبقه دارا و اکثریت مردم جز طبقه ضعیف یا فقیر به شمار میره که این خودش یکی از پرابلم های اساسی دولتی که با فقر دست پنجه نرم میکنه، خیلی از آدرس های مختلف میتونه متضرر باشه. دوم زمینه شغلیابی است و شغل سازی است. البته تمام مردم تلاش میکنن که یا به شهر کابل یا هرات یا مزار یا جلال آباد و نهایت قندار تراکم بکنن و اگر شب هونجا برای خود زندگی جستجو بکنن. رشد نفوذ در کابل ناشی از تولدات زیاد نیست، بلکه ناشی از فرار مردم از اطراف و از روستاها و از نبود مواد غذایی کافی یا خشکسالی یا بهانه های دیگه بوده که به طرف کابل آمدن و دیهات خالی شده و طبعا وقتی که به شهر هم میریزن و دولت نمیتونه که مدیریت شهر درست انجام بده، طبعا یک مقدار مشکلات هم با وجود میاد. اما متاسفانه در افغانستان کار صورت نگرفته.
از آقای سعادت شما چی را میخواین علاوه کنین صاحب؟
استاد محمود کم خبر ته اشاره وکړه، اغه ډیر مهمه حیاتی مسئله وی. زه د فکر کوم چې البته نن د سوراز دته او یا اغه د خپل د ملت رواني وضعیت موږ په پام کې ونیسو، لږ زره مثبت بحث وکړو. خدای البته اغه طرحې چې استاد محمود ورکړي اغه ډیر ښه وي، باید په دې برخه کې کار شوی. زه څو مسلې نور پکې زیاتول غواړم.
مهرباني.
یو دا چې موږ لپاره ځینې خاص کارونه وشول، مثلا په دې کې یادونه مشوه چې په افغانستان کې په واقعي معنا باندې د افغانستان اساسي قانون کې د قدرت منبع خپل ولس شو. یعنی په رښتینی معنا باندې باید ولس وی خپل نمائندگان ولري، رئیس جمهور ته رایه ورکړي او په بیلابیلو برخو کې دغه قدرت ولس ته انتقال شو. ولس به د یو سیاسي او اجتماعي تړون له مخې بل چا سره دا قرارداد کوي. اوس دا کار وشو، دا یو ارزښت په توګه مطرح شو، اما کوم میکانیزم چې تعین شوی دی لپاره مثلا انتخابات دي، موږ له بده مرغه په انتخاباتو کې چې څومره تمرین وکړه پکې نور هم ناکامه شو. یعنی موږ اول ولسمشریزې ټاکنې ښې وې، خدای مې ولسمشریزې ټاکنې هم درغلۍ پکې وې او هم ډېرې بې اعتباره وې. اول ولایتي شورا ټاکنې او همدغسې د پارلماني ټاکنو هغه تر اوسه پورې موږ له لانجې نه خلاصېږو. دا هغه څه وو چې موږ که چېرته یو ارزښت رامنځته کوو، په باور هم پیدا کوو، د ارزښت په توګه من د هغه د تطبیق لپاره په هغه میکانیزمونو کې ډیر دقت نه دی کړی. دا یو مسله. بله خبره په دې کې دا وه چې د زراعت مسله وه په افغانستان کې. یعنی افغانستان د زراعت په برخه کې ډیر ښه چانس درلوده، نه یوازې په دې برخه کې کار ونه شو، حتی د طالبانو د وخت نه ډیر د افغانستان د خانان د مخدره موادو د قاچاقوړونکو په ولکه کې پاتې شول او له بده مرغه په دې کې نړیوال لاسونه هم دي، ډیر منفعت هم له دې برخه بهرني او بدنامي افغانانو ته پاتې کیږي. که چیرته د افغانستان په زراعت کې دا مدرن شوی وای، په دې کې کار شوی وای، دهقان مایه شوی وای، د افغانستان لپاره حداقل چې موږ دا اوس نورې دنیا ته ډیر احتیاج ساتلی وو، کېدی چې افغانستان اتیا تر پنځه اتیا فیصده موږ د خپله دا امکانات هم درلوده چې په دې برخه کې کار نه دی شوی. بله مهمه مسله په دې کې دا وه چې یو بنسټیز اقتصاد باندې په افغانستان کې کار ونه شو. اوس مثلا د شغل د ایجاد مسله مخکې استاد وکړه، واقعا اوس په افغانستان کې داسې کارخانه کله رامنځته شوې چې په هغه کې د پنځه سوه زر کسان مصروفه شي، په استثنا د امنیتي د مخابراتي کمپنیو چې هغه هم بیا یو ډول بل اقتصاد رامنځته کوي د طبقاتي ژوند لپاره چې هغه بیا د خلکو لپاره هماغومره چې ګټه ده ممکن ځینې منفي اړخونه ولري. مګر داسې کارخانې چې هغه کې تکه تولید شوی وای، بوټ تولید شوی وای، هغه کې د نور حتی نورې غټې فابریکې چې د صنعت په برخه کې موږ ورته لاسرسی درلودلی هغه هم نه درلودلی. بله مهمه مسله چې ډیره جدي ده او حساسه ده د افغانستان لپاره، موږ افغانستان په یو ډول اقتصادي معاصره کې وساتو، او هغه هم په دې شکل باندې چې تاسو دا اوس ولیده موږ چې کله هند سره ستراتیژیک تړون امضا کړ، عملا موږ دا اوس په یو خطرناک او بدې قحطۍ باندې تهدید یو. هغه څه چې د کودتا په وخت د ثور د کودتا نه راوروسته شو، مثلا د افغانستان یوازنۍ لاره مرکزی آسیا وه، اوس چې کله متحده ایالات راغله د موږ د ملت د تغذیې یوازنۍ لاره پاکستان لاره انتخاب شوه. یعنی موږ د څو اړخونه په دې باندې بریالي نه شو چې مثلا ایران سره دغه اړیکې قوي شوی وای، مرکزی آسیا سره شوی وای، پاکستان سره موږ د تړونونو لپاره اجرایوي ضمانت پیدا کړی وای. دې ته ورته ځینې نور مسایل دي په افغانستان کې چې هغه ونو شل هغه باندې کار کېدای شو او موږ عمل نو اوس دغه ادرسونه تهدید
حکومت افغانستان تاسیس شوه و کار شروع کرده. موضوع فساد اداری مطرح بوده و از سال چندین سال و سالها به این طرف روی موضوع فساد اداری تاکید شده و گفته شده که باید با فساد اداری مبارزه شود و از بین برده شود. تا زمانی که فساد از بین برده نشده، ظرفیت سازی و استفاده درست از منابع مالی و بشری صورت نمیگیره. باز هم فساد اداری در جایش است. علت اصلی را شما در چی میبینید صاحب؟
تماما هموطنان ما هم انتظار همیره داشتن و دارن تا حداقل به خاطر فساد اداری کارهای بیشتر صورت میپذیرفت که متاسفانه صورت نگرفته. او به این مفهوم میکنه مو یک تعداد القاعات که در پست هایی که نشستن از ما آغاز تا حکنون با نمو پست ها که چنانچه که زاده شده بودن شاید بیمیرن و اونم پستا را اشغال کردن و هیچ نوع تغییرات را دولت در عرصه های مختلف چی والیا بوده و چی سایر ارگان های دولتی بوده و مانند اعضای محترم کابینه که تا حکنون نشستن که هیچ کار را هم تعداد زیادشان هم انجام ندادن و همچنان والی های ما. اینی هست که فساد روز در روز بیشتر شده رفته، چنانچه ما میبینیم که مردم هان قدر بی باور هستن که اصلا امو مامورین پایین رتبه ما هم فعلا دست به رشوه زدن، چون میبینن که از بالاها هم اگه در تلاش از نمی هستن که چطور بتانن زرندوزی بکنن و دیگه هی که چوکی ها و همی پست های دولتی اکثرا مثل که در بازار میوجات به فروش میرسه این پست های دولتی و چوکی ها هم اینمی رقم به فروش میرسه و یک تعداد از تیکدارا هستن که اونمو باز پست ها را پیش خود نگاه کردن، افراد خود جا به جا میکنن، کدرهای خود که اصلا کدر هم نیستن فقط به خاطر از این که بتانن زرندوزی بکنن، حتی معانه بر اونمو لیدر و رهبر و نمیفهمو توسط کسی که به اون پست رسیده بر از اون معانه حتی تا معانه یک لک پنجاه هزار دلار میپردازن.
سعادت صاحب، لس کال پخواد طالبان و رژیم نسبتاً پا آسان و پرزول شو، چو کال شا امنیتو تر 2004 و 2005 پوری کاملاً امنیتو، کوم کارونه سبب شول چې یو دم وضعیت خراب شي او نامنی رامنځته شي؟
په خپل دغه ټکی سره ډیر موافق نه یم چې من د طالبان د سقوط سره سم امنیت درلوده او لاغه نو وروسته عواملو توم نه ونیول او اوسنی وضعیت رامنځته شو. زه همغه دوره د طوفان نه مخکې خاموشي بولم چې همغه وخت کې عوامل ډیر وو، طبیعي ده هر حرکت چې د فتن لپاره په یو څپه راشي هغه انرژي ته اخیستل کیږي، هغه تجدید انرژي او د قوا هغه فرصت د هغوی لپاره وي چې که زمینه ورته مساعده شي بیا به سادت
صاحب. لیکن ډیر خلک وای اکثره طالب قومندانان لاړل خپلو کورونو ته. داسې راپورونه هم شته چې بیا ځینو والیانو چې زورواکان ولو جګړه مار ول په د بشري حقونو په سرغړونو متهم ول، هغوی وای وځورول دوی مجبور کړل چې دوی له افغانستانه ووزي او هلته دوی بیرته ځانونه منظم کړي.
که چیرته موږ دغه قضاوت معیار کو، موږ باید پاکستان د افغانستان په قضایاو کې بری وزمه وګڼو. یعنی هر هغه څه چې موږ خپل وکړل او د هغه له مخې وسنۍ بحران موږ رامنځته
کړو، یعنی تر څو چې په یو وطن کې مشکل نه وي او ګاونډی نشي کولای چې په هم وطن کې نفوذ وکړي، حتما یو خامی او چیرته وي چې یو بل ترې استفاده کولای شي.
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د دغو مشکلاتو چې تاسو ورته یادونه کوئ د دې زمينه لا په خوا مسايده شي، او مثلا د افغانستان په جهاد کې غونډوي مونږ سره مرسته وکړه او مرسته د ستاینې وړ ده، مونږ مننه هم ته کوو د افغانستان جهاد کامیاب ک. اما د افغانستان د جهاد د امغلا سره ورونو بدنامولو کوم دوی رول درلود او په هغه وخت کې دوی وشو کولای چې ډیر عوامل نفوذ دلته په افغانستان کې پیدا کړي که حتی څوک زورول شوی هم نه وای، نو دوی هغه خپل عوامل درلوده او په هغه باندې افغانستان به ثبات کولای شو. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې کله چې اسامه په بټاباد کې پیدا کیږي د هغه ټوله ډله په پاکستان کې، آیا موږ دا توقع درلودله چې افغانستان به تل د یو جنت په څیر پاتې و په سوله او ثبات کې؟ زه دې سره موافق یم. یعنې دا که زه ووایم چې په افغانستان کې افغان حکومت بهرنوی تیروتنې اشتباه نه دی کړی، دا ډیر غلط قضاوت دی. دوی دی چې بستر نور هم هغوی لپاره پراخ کړه. مثلا آیا دا عادلانه و چې بهرني د افغانستان ټول قضاوت د څو ترجمانانو له خولې او د عینکو نه وکړي؟ دغه لید آیا څومره منطقي و؟ بله مسله دا ده استاد خویی وینئ چې هغه چارواکي چې پخوا په امنیت کې و، د افغانستان په ملي امنیت کې، اوس تاسې وقودې وینئ چې څومره وقودۍ برخورد کوي د همدغو کسانو سره چې حتی د مذاکرې او د سولې په سبوتاش کې هم دوی ډېر مهمه رول درلوده او تر اوسه پورې هم لري. همغو خلکو ته د افغانستان استخبارات ورسپارل شوي و چې یو عمر هغوی جنګ کړی و، ځینو خلکو سره حتی مشران یې ورته وژلي وو. همغه رقم وقودۍ کسانو بیرته ما خپل همدغه راډیو له لارې ویلي دي ولس ته چې زه خپله د داسې حوادثو شاید پاتې سوی یم چې مکنیل خپله د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وښوده چې یو سیمه چې وروسته بیا د عزیز آباد پیښه وشوه، د هغه نه مخکې یوه پیښه یوه حادثه مهار شوه چې هغه د افغانستان د ملي امنیت رئیس ورته خبر ورکړی و.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامیه جامعه افغانی را گرفته.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره. مردم
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 به وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شما شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. شنونده عزیز، در برنامه امروز ما در ارتباط با 10 سال بعد از حضور نیروهای بین المللی و رهبری امریکا در افغانستان روی دستاوردهایی که صورت گرفته و همچنان چی کارهایی که باید میشد بحث میکنیم. حملات انتحاری، ترورها و شورش طالبان در افغانستان رو به افزایش نهاده و بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، بی‌ثباتی سیاسی و نبود امنیت در سطوح مختلف در این کشور قابل ملاحظه است. 10 سال بعد از آغاز عملیات نظامی قوای ائتلاف بین المللی و رهبری امریکا در افغانستان، در این روزها در خبرها و گزارش‌ها از این کشور موارد اندکی از خوشبینی به چشم میخورم. و اگر به آن سوی سرخط ها برویم، قصه های از کامیابی ها و موفقیت ها را نیز میشنویم. قراره که در همین برنامه در ساعت اول در برخی از این موارد صحبت کردیم. مهمانای برنامه ما هستند محمد حکیم تورسن، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، سید احمد نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، و در این ساعت حوریه مصدق، کارشناس سازمان عفو بین الملل، هم در خط تلفن از لندن با خود داریم. سازمان عفو بین الملل به می مناسبت 10 سال از حضور نیروهای بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان یک گزارش را هم منتشر کرده و در این گزارش در ارتباط به تعهداتی که با افغانستان صورت گرفته بود و دستاوردهایی که انجام پذیرفته تذکر داده شده. خانم مصدق، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه و نخست میخواییم که به طور فشرده از شما در مورد همین گزارش بشنویم. بفرمایید.
بگویم که سازمان عفو بین الملل یک گزارش را او روز ارائه کردن که در این گزارش ما کارکردهایی که در طول 10 سال صورت گرفته، موفقیت ها و ناکامی های دولت افغانستان و جامعه جهانی را ما بررسی گرفتیم و در این گزارش خود موفقیت هایی را که دولت افغانستان و جامعه جهانی داشته، مخصوصا در قسمت دسترسی به تعلیم و تربیت، حق حقوق سیاسی زن و حق دسترسی به صحت و همچنان آزادی بیان، یکی از دستاوردهای بسیار خوب است که در طول از 10 سال افغانستان داشته. ولی متاسفانه در بسیار ساحات دیگه که مثلا امنیت هست، تلفات افراد ملکی هست، بیجا شده های داخلی از اثر جنگ ها و نارامی ها است افغانستان، و همچنان مسائل حاکمیت قانون است که در این قسمت متاسفانه که نه تنهایی که پیشرفت های چندان نداشته دولت افغانستان، بلکه مشکلات و چالش های زیاده هم به او مواجه بودن.
بله خانم مصدق، شما در ارتباط به عدم موفقیت و در عرصه‌هایی که دستاورد هم صورت نگرفته بلکه مشکلات بیشتر ایجاد شده به این اشاره داشتین، به نظر شما عامل یا عوامل اساسی چی بوده که این موفقیت‌ها یا این ناکامی‌ها در افغانستان پیش آمده؟
چند عامل داشته. یکی از عوامل بسیار عمدهشی بوده که متاسفانه از مخصوصاً از سال 2005 به این طرف جامعه جهانی بیشتر تمرکز خود روی مسائل نظامی و جنگ با شورشیان طالب و دیگر مخالفین دولت و همچنان القاعده تمرکز کردند و اونا مسائل از قبیل انکشاف و کمک های انسانی و انکشاف متوازن در افغانستان فراموش کردن. مشکل دیگه نبود مدیریت درست و برنامه ریزی درست در سطح خود دولت افغانستان بوده که متاسفانه ای هم باعث شده که این ناکامی ها به وجود بیاید. و در این حال نگفته نباید گذاشت که خود جامعه جهانی در این نقش بسیار زیاد داشته، از جمله فراهم نکردن کمک های مالی درست و هماهنگ نکردن با خود دولت افغانستان و دیگر نهادهای زیردخل در افغانستان، از جمله نهادهای چون نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان، اینا هم دست به دست هم داده و باعث از این ناکامی ها شده.
بله بسیار زیاد تشکر. همچنان یکی از شنونده های رادیو آزادی در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود نظر گذاشته و می نویسه پس از سرنگونی رژیم طالبان جامعه بین المللی می توانست جلو جبهه سازی های سیاسی جنایتکاران، فساد سالاران و قاچاقچیان و حتی طالبان را بگیرد. آسانگیری و کم توجهی، تناقض در سیاست بین المللی در 10 سال آخر و حمایت از گروه های فساد سالاران و طالبان امیدواری ها برای ایجاد ثبات سیاسی و تطبیق قانون را به ناامیدی مبدل کرده است. سوال اینجاست که ملت بالای کی اعتماد کنند؟ جامعه بین المللی، حکومت ناتوان و مافیایی و یا گروه های سیاسی و افرادی که گذشته خوب ندارند و حرف از عدالت و وطن دوستی میزنند؟ پس راه بیرون رفت از این سیاست های تاریک چی است و چطور افغانستان را از این بحران نجات داد؟ این شنونده ما هم یک سوال کلی را مطرح کردن که در ارتباط با برخی عواملش خانم مصدق هم صحبت کردن. بله این شنونده ما رو نوبت میدیم، باز میریم با ایمان هم بفرمایید. سب
بله سلام علیکم از مومن پکرزاده تاش یا محترم و ملمانو تنی که خیلی و سلامن اولاندی کام. حقیقت کی چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې بعضی اشتباهات د افغانستان د دولت له طرفه وشو او بعضی اشتباهات چې نړیوالې ټولنې دلته کړې دي، چې بې جای جای بمباریانې کړې دي، هغه چې دوی ته مناسب و او افغانانو غوښتنه هغه کوله او افغانانو ورته ضرورت لرلو هغه یې نه وکړو، خو تیر پرېږدو او راځو دې ته چې باید په آینده کې څه وکړو. زما په فکر او زما نظر دا ده چې درې کارونه د افغانستان لپاره ډېر مهم دي، چې وی کې هغه اولین کار د افغانستان د حکومت لپاره چې دا افغانستان حکومت باید یو داسې حکومت له ځانه جوړ کړي چې په هغه کې ټول قومونه را یو ځای کړي، یو ملي متحد حکومت جوړ کړي. او دوه کارونه مربوط په خارجیانو پورې دي. خارجیان دي په پاکستان باندې په اولین قدم کې فشار پرې راوړي او هغه دي تهدید کړي، ځکه چې پاکستانیان غواړي چې بیرته دلته لوبه ګرمه کړي، په افغانستان کې جنجال ایجاد کړي. او دوهم دي خارجیان واک مکمل د افغانستان دولت ته ورکړي، دوی دې په دې کې مداخلت نه کوي چې پلانکای وزیر او پلانکای والی د مش په خوښه یې او دوی د مشاورین د وزیرانو د څنګ نه او د والیانو د څنګ لري کې خپلواک دولت جوړ کړي، چې ترڅو افغانستان دولت یوازې د خلکو لپاره خدمت
وکړي. تشکر مومنزاده صاحب.
نو هغه صورت کې
سلامت باشید. ډیر مننه.
همزمان با اینکه 10 سال از دور نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان میگذره، آمادگی ها برای خروج تدریجی این نیروها هم سر دست است و آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی هم صورت گرفته و در 7 منطقه امروز مسئولیت های امنیتی به قوای افغان سپرده شده. میخواییم که از میمانای ما همچنان بشنویم که چقدر خوشبین هستن به پروسه انتقال. قسمی که آقای مومنزاده اشاره داشتن و گفتن که شنونده ما که باید مسئولیت ها بیشتر به حکومت افغانستان سپرده شود. استاد محمود شما در این مورد نظرتان کوتاه بگوین، باز نظر سایر میمانای ما را هم میخواییم که بشنویم.
تشکر. البته روند انتقال یک روند از قبل تعیین شده است و بر مبنای یک جدول زمانی نیروهای ائتلاف خواهش از این دارن که افغانستان را ترک بگویند. البته نیت آمریکا و انگلستان دقیق معلوم نیست، اما کشورهای اروپایی زیاد در افغانستان راضی به نظر نمی رسند و بیشتر افغانستان به نظرشان یک بار است. البته تفاوت‌های جدی نسبت به سال 10 سال پیشتر تا حکنون در اردو پلیس و امنیت مشاهده میشه. ما حکنون صاحب یک پلیس و امنیت و سیستم دفاعی هستیم که میشه بگوییم که یک تفاوت چشمگیر است. اما آیا واقعا افغانستان کشوری که امروز مصروف جنگ تقریبا داخلی و تهدیدات منطقوی است، با وجود فعال بودن شبکه‌های استخبارات خارجی که هم برای خونسا کردن عملات تروریستی فعالیت میکنند، با وجود تجهیزات قوی نیروهای اتلانتیک شمالی و سایر مواردی که اینا پول خرج میکنند، آیا چقدر دستاوردهای جدی در قسمت بهبودی امنیت وجود داشته؟ که فکر میکنیم زیاد قناعت بخش نیست، چرا که اکثر مناطق ناامن است به شمول شهر کابل. پس آیا در صورتی که اگر جامعه بین المللی افغانستان ترک میکنه و بیشتر از لحاظ تکنیکی و مالی اردوی افغانستان یا پلیس افغانستان حمایت میکنه، آیا واقعا ظرفیت ما به اون میزان رسیده که ما بتانیم مشکلات امنیتی امروز حل بکنیم؟ دقیقا امروز در کار جنگ تجهیزات گپ عمده و اساسی را میزنه و نیروهای ائتلاف دقیقا تجهیزات را که در تمام ماموریت هایشان استفاده میکنن از او استفاده میکنن، یا جنگنده هایشان که در افغانستان فعالیت میکنه در اکثر بسیار بالا است که حتی اونا را نمیخوان بفروشن. پس آیا ما بعد از خروج در چی وضعیت امنیتی باشیم؟ فکر میکنم زیاد خوب نخواهد.
استاد محمود بلته و مسئله شته وای چی دی افغانستان جنگ چی دی کی جنگ دی او دا دیرو قوی و پرمختلل و وصلو تا ضرورت نلری که چیر تا دی افغانستان امنیتی ځواکونه خپل وطن و هیواد و دولت و وفادار وی او ش انگیزه ولری، نو شاید دیرو شو وصلو تا هم ضرورت و نلری.
در مشکلات افغانستان ما باید بیشتر ریالیسم مد نظر بگیریم، واقعیت های افغانستان مطالبه کنیم. آرمانگرایی گپ بسیار خوبه است، هی کاش هی کاش هی کاش. ما با هی کاش ها نتونستیم که چندین سال درست سپری بکنیم. واقعیت افغانستان هست که تجهیزات و قابلیت آتش قوی میتونه که در سرنوشت جنگ تعیین کننده باشه. بیشتر تجهیزات الکترونیکی یا فرانفارماتیک که در اختیار نیروهای ناتو است دقیقا در قسمت مراکز تراکم دشمن، ترافیک تروریست ها از مرز، شناسایی مقدار مهماتشان و غیره و غیره خیلی مهم است و شاید که در بخش سیستم اطلاعاتی براشان مفید باشه. اما بیشتر مسئله اتحاد، مسئله همبستگی اقوام، ای گپی است که ما همه به او فکر میکنیم. ای فکر میکنم تا از دایره بحث خارج خواهد باشه، برای اینکه مشکلات و تشدد پراگندگی های اجتماعی در افغانستان به اندازه گسترده است که از توان دولت موجود فارغ است که مسائل حل بکنه. اجالتا بر سال 2014 که نیروها خارج میشه باید گزینه های مناسب در اختیار باشه بدون شک. اگر ما میخواهیم که در مقابل کشورهای همسایه حداقل پاکستان ایران دارای توانمندی های رزمی و تجهیزاتی باشیم، از سال 2011 میشه آغاز کرد و به خریداری تجهیزات پرداخت و از ناتو تقاضا کرد که بدون شما جنگ مشکل است، در صورتی که ما از لحاظ بازدارندگی نظامی در اکثر معادل کشورهای همسایه باشیم.
بله تشکر. آقای تورسن نظر شما چی است؟ آیا فشارهای سیاسی میتواند که مثمر باشه یا ای که افغانستان بیشتر به تجهیز و تسلیح نظامی هم توجه کنه؟
اشارات داشتن آقای محمود که ماهی را هم تایید میکنم و چیزهای دیگه را هم میخوایم که در این راستا اضافه بسازم. بله. اویی که ببینن در قدم اول باید هنمیت نظام ما یا قوای مسئله افغانستان که شامل پلیس ملیس، اردوی ملیس و امنیت ملیس، اینا باید تقویه شن و تعداد افراد دشمن که هست اینجا پاکسازی صورت بگیره. و چنانچه ما میبینیم که سخنگوی اهمیت ملی که آقای مشعل هستن از مدت شش ماه بدیسو سر از این مسئله اشارات داشتن که در اینجا نفوذ دشمن بیشتر از پاکستان هست، نفهم نظامی های پاکستان هست، ولی یک مدت آنها دور بودن نفهم که چی انگیزه بود تا سرحدی که ما شاهد بودیم که شخص رئیس جمهور کرزی میخواستن به داخل حرب ترور بکنن. این انگیزه هایی است که خود آقای کرزی نتانسته برای مردم و تا برای امو نیروهای حمیتی خود، محافظین خود انگیزه بده که اونا چون به داخل حرب هستن میبینن که یک تعداد حتی به داخل حرب از پیسه لنگی دزدی میکنن، یک تعداد از پیسه کباب دزدی میکنن. دیگه ای که ببینن اربکی را سرش اینجا دوستا کار میکنن که ای خودش یک اشتباه است. امی اربکی ها که قبلا قماندان های جهادی بودن که یکی در حزب اسلامی، یکی در اتحاد، یکی در جمعیت، اگر حزب اسلامی شداد سلا او باز فشار بالای جمعیت و اتحادیش میاره و اگر اتحادی شداد بالای از او، چون انا دشمنی های و خصومت های از قبل داشتن. دیگه ای که امی افراد اشخاص تعداد زیادشان اونا به پاکستان سپری کردن و اونا میتونن که هگنت های پاکستان هم باشن، یک تعداد از اونا که اونا هم میتونن در ناامنی ها سهم بارز داشته باشن. دیگه یک تعداد دیگه هست که به شهر کابل مرکز افغانستان است، اونا ببین که خودشان هم هیچ کاره نیست و یک پتور سرشانه انداخته و پیران تنبان هم آینک های زانو بالا زده، ده نفر بادیگار تا در پیسرش میگرده که اول اینجا باید سوال است که چرا وزارت امور داخله بر از یه آدم کارت سلات توضیح کرده، بخاطر چی توضیح کرده و چرا توضیح کرده. اگر زندگیش در خطر است، حیاتش در خطر است، موظفین پلیس برش توضیح بکنن تا اونا و اینجا دوست و دشمن اصلا تفکیک نمیشه. دیگه یک تعداد از رهبرا ما خود کلان کلان تراشیدن، ولی ما یک توصیه میکنم که جناب با سنگهای کلان، با سنگهای 15 سیره و 10 سیره کاتول میشه و چوب تول میشه. هر قدر که شما خود خرد بگیرین با سنگهای گرام همیشه طلا، الماس، زمرد تول میشه. به این خاطر ما توجه دولت مردای خود به خصوص از شخص رئیس جمهور داریم که در ارتباط با رئیس دفتر خود توجه بکنن. رئیس دفترشان فقط با اونمو افراد اشخاص که وابستگی به حزبشان داره و شناختایی که داره اونا را را میتن و دیگه مردم نخبه ها و چهره های شخصیت های سیاسی را اصلا را نمیتن تا مشوره های سالم را
برای رئیس جمهور بکنن. حکومت هم نداریم کرسن سایی که به می انتخاذ های شما پاسخ بگوین. البته مقامات حکومت به شمول خود رئیس جمهور کرده فساد اداری در ادارات حکومتی را پذیرفته. خانم مصدق، شما نظر میمونای ما را در استدیوی کابل شنیدین و خودتان هم در افغانستان زندگی کردین و وضعیت از نزدیک دنبال کردین وضعیت افغانستان. با در نظر داشت وضعیت جاری افغانستان، شما به پروسه انتقال چقدر خوشبین هستین؟ چی فکر میکنین امی دستاوردهایی که صورت گرفته او را تذکر دادین پیشتر با شکل مختصر، چقدر امکان داره که امی دستاوردها حفظ شوه؟
در صورت دستاوردها حفظ میتونه شود که اول جامعه جهانی صادقانه در پهلوی مردم افغانستان، مردم افغانستان کمک بکنه. یعنی زمان این انتقال میتونه موفقانه باشه وقتی که ما یک حکومت مرکزی قوی داشته باشیم، اداره هایی که به حساب حامی قانون هستن یا مجریان قانون هستن اونا تقویت شوند و بتوانند که حداقل حقوق مردم افغانستان تامین بکنند، حاکمیت قانون تامین بکنند، عدالت به حداقلش بر مردم بتوانند. و در پهلوی همه از اینا بسیار مهم است که ما یک اردو و یک پلیس داشته باشیم که حداقل اونا بتوانند از حقوق مردم افغانستان دفاع بکنند. و قسمی که دوستای دیگه پیشتر اشاره کردند، ما فعلا مثلا میبینیم که البته ادارات امنیتی مخصوصا در قسمت پلیس اتهامات فساد وجود داره، مثلا در قسمت ریاست امنیت ملی اتهامات شکنجه و اعمال ضد انسانی وجود داره و همچنان افغانستان فاقد او تجهیزات و امکانات هست که حداقل ما بتونن در مقابل یک جنگی که بر از اونا پیش میشه بتونن از مردم دفاع بکنن که متاسفانه این چیزا وجود نداره. اگر اینا بتونن که امی اداره تقویت بکنن و در پهلوی از اینا انکشاف متوازنه در سراسر افغانستان پیش ببرن که متاسفانه از 10 سال به این طرف اطور نبوده، بیشترین فند یا بودجه کشورهای دونر به مناطق ناامن رفت و خود از این یک زیگنال بسیار خرابه به ولایت امن رسانده که اگر شما نارام این ما به شما کمک میکنیم و توجه میکنیم.
بله. بله. خانم مصدق به می گفته شما در ارتباط به می گفته شما ما برنامه داریم برنامه ولایت به ولایت، هر بار ما به ولایت های امن که میریم اونا همین مسئله را والی ها و مقامات و وکلای مردم مطرح میکنن، میگن از جای بخاطر به ولایت ما توجه نشده که ما امن هستیم، اگر بیشتر توجه به ولایت های ناامن بوده. علت از جیره در چی میبینین؟
علت از این به این است که کشورهایی که بیشترین کمک بر افغانستان میکنن متاسفانه حضور نظامی از اونا هم در ولایت های ناامن است. مثلا بریتانیا یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک بر افغانستان میکنه، آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک بر افغانستان میکنه و در پهلوی از کانادا یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک بر افغانستان میکنه که متاسفانه اینا حضور نظامیشان بیشتر در ولایت های ناامن است. پس اینا میخواین به شکل کمک های انسانی را اینا با برد نظامی یک جا بکنن.
دیر مننه سعادت صاحب، تیرو لسو کلونو لاشتباهات و نیمگارتیاو مو باید چه درس اخیسته وی په آینده کې؟ که په آینده ډیر خبري وشو کې چې جنو مسایلو ته محترم مصدق هم اشاره وکړه، باید په کومو کارونو زیات تمرکز وشي؟
مخکې بس په دې وشو چې کچیرته بهرنی افغانستان پریدي د افغانستان وضعیت به څه ډول شي. یو خبره زه وکم، فکر نه کوم هغه مخکې دا خبره مطرح شو چې غربي تحلیلګران په دې باور دي چې متحده ایالات په افغانستان کې یوازې د طالبان او د القاعده او واکمنی ختمه که اوزی با داد ابتدان هم ده سینو زکا متحده ایالات دی ایران دی نفوذ نه په افغانستان کې ویر دلو دلو د عراق مثلا هم مخکې لمخکې ورته مطرح و چې وروسته بیا پاغه کې عمل وکړه. او اوس هم چې کله دوی لس کله په افغانستان کې تیر کړي اصلا دا مسله دوی ته نه ده چې بهرني د افغانستان پریدي، دا ناممکنه ده. موږ هند سره چې کوم ستراتیژیک تړون لاسلیک هغه خپل د اوباما سفر چې کله هندوستان ته و هغوی هند نه دا غوښتنه وکړه چې باید په افغانستان کې خپل فعالیت ولري. همدغسې انګلستان موږ نه غوښتنه کړې چې موږ باید ستراتیژیک تړون ورسره لاسلیک او پوهېږي چې ستراتیژیک تړون معنی دا ده چې د دوه هیوادونو برخلیک په ډیرو مواردو کې غوټه کول دي. همدغسې ناټو سره موږ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په همدغه جریان کې اوسې دا به هم کېږي. او متحده ایالات سره خو د قضیې ډیر پرمختګ کړی، یوازې بحث په دې باندې روان دی چې افغانستان لوری غواړي چې د ستراتیژیک تړون رسمی وي، اما د متحده ایالات لوری هغه د نړیوالو حقوقو له مخې ساده اجرایي تړون غواړي چې دوی لاسلیک کړي، چې لانجه ټوله په همدې باندې روانه ده او هغه حل کېدونکې ده. د فکر کوم بنان موږ دغه بحث نه کوو چې بهرني که چېرته ووځي موږ به څه رقم کېږو. بهرني افغانستان نه پرېږدي. تنه د موږ د ملي اردو مصرف په کال کې 8 میلیارده ډالره دی او د موږ د افغانستان د اوس ټوله بودیجه موږ 4 میلیارده ډالره په خپل نظام کې لرو. یعنی تاسو په دې پوهېږئ په کومو هیوادونو کې چې همدا متحده ایالاتو اردو جوړه کړې ده لکه پاکستان، ترکیه او یا ځین نور هیوادونه، هلته چې همدغه اردو وږې شوې ده معاش نه دی موندلی، دا خپله په یو خطرناک خامار باندې بدلېږي، هغه نظام ته سقوط ورکوي، نظامي حکومتونه رامنځته کېږي. یعنی که چېرته بهرني موږ پرېږدي مرسته راسره نه کوي، موږ باید طالب نه ونه ډارسو، همدغه اردو نه اوله باید موږ وډارسو، ځکه موږ بیا یو دیموکراتیک یو ولسواک نظام د همدوی د لاسه نشو لرلی. یعنی دا مسله داسې نه ده، دا په دې حالت نه پرېښودل کېږي. بنان په دې کې نه پوهېږم بحث به څه رقم وي.
بله.
او بل لتیرو لاسو کلونو سره موږ څه وکړل او څه کوی شو، زه فکر کوم دغه زمان په خپله تیریدونکی دی. همغه د انشتاین خبره ده، وایي که زه زمان تعریف کوم زمان له مانه تیریږي. یعنی ځینې فرصتونه په زمان کې داسې چې هغه همغه رقم چې زمان راګرځي هغه فرصت هم څوک د لاسه ورکوي. څه خبرې دي چې اوس موږ درس ته اخستی او کولی شو ته ترمیم کو؟ تر ټولو مهمه مسله دا ده، اول خپل رئیس جمهور کرزی باید د رئیس جمهور په توګه ظاهر شي او نمایش د قدرت په خپل وجود کې ولري. د رئیس جمهور په توګه باید عمل وکړي، مثلا د عدالت د تطبیق پاړه مثلا د خې حکومتداري پاره په کابل بانک کې د خلکو پیسې عملا چور سوې. موږ باید له دې نه درس واخلو، موږ باید له دې نه درس واخلو چې موږ د عدالت په تطبیق کې څومره مو چې افرادو ته ارزښت ورکړ، ټولنه مو په حاشه کې پرېښوده، ملت مو په حاشه کې پرېښوده، هماغومره موږ تاوان کړی.
اوس ډېر څو دقیقې لرو، په دې لنډو شیبو کې به له میلمنو واورو چې دوی څومره خوشبینه دي آینده ته، چې په آینده کې به د افغانستان وضعیت که خدای کول ښه سي. مهرباني وکړئ،
دستاوردهای خوب دستاوردها را یاد کردیم، مشکلات را یاد کردیم. البته مشکلات در انتخابات بود، مشکلات در برخورد با پاکستان بود، مشکلات در تیم موجود است که اینمی ناستن که برای رئیس جمهور مشوره دادن که وضعیت با می فرمول های غلط شان به این موقعیت رسیده که رئیس جمهور می دولست و می ره بدانه. در پلوش مسئله مواد مخدره هست، فساد اداری است. اگر در شرایط موجود رئیس جمهور واقعا علاقمند به ایست که از وضعیت موجود برایه، باید در تمام مسائل تغییرات به وجود بیاره و بیشتر بر مبنای واقعیت‌های جدی مملکت کنار بیاید. و دوم هی که بیشتر کوشش بکنه به عنوان فرد اول کشور مشکلات مردم تشخیص بکنه و راه‌های حلش پیدا بکنه.
تشکر، سلامت باشین. خانم مصدق، شما چی فکر میکنین؟ آیا تصمیم گیری های رئیس جمهور میتونه که برای آینده افغانستان این کشور سرنوشت ساز باشه؟
کاملا یکی خوب من به استاد کاملا موافق هستم که آقای کرزاین برای همه گیره خوش بسازه از خود. آقای کرزی من حیث یک رئیس جمهور و من حیث فرد اول افغانستان باید تصمیم های بسیار جدی در قبال کابینه خود، در قبال تیم کاریش در داخل خود ریاست جمهوری بگیره. دوم، به خاطر رای حل مشکل افغانستان باید بیشتر فشارهای منطقوی وارد شود. مثلا فشار بالای پاکستان، فشار بالای ایران، فشار بالای بعضی از دیگر کشورهایی که در افغانستان به شکل از اشکال منافع دارن و منافع از ناامنی ها است در افغانستان.
اگر شما بگویین که افغانستان در مسیر درست در حرکت است فعلا به نظر شما یا نه؟
نه خیر، نه. من فقط یک اشاره می داشته باشم به جناب آقای کرزی ایره میگم که یک سیاست مدار یک کشور مانند یک ساحت باید کار بده، ولی متاسفانه که آقای کرزی در 24 ساعت اونا 12 ساعت عقب میمانند. من ایره بر آقای کرزی توصیه میکنم که لطفاً همو ساحتتانه که دقیقه گرد است و ساحت گرد است و ثانیه گرد است، اینا را تغییرات بیارین تا شما هیچگاهی یک دقیقه نه پیش برین و نه پس بانین از سیاست داخلیتان و از سیاست خارجیتان.
تشکر محمد حکیم تورسن.
استخبارات افغانستان در ارتباط با استخباراتتان که ستون فقرات یک دولت است باید بیشتر تکمیل شوند.
تشکر بسیار زیاد. متاسفانه که وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. محمد حکیم تورسن، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی. حوری مصدق، کارشناس سازمان عفو بین الملل. عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی. سید احمد نجیب محمود، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل. از تمام شما تشکر و از تمام شنوندهای رادیو آزادی. شنوندهای عزیز، برتان یادآور میشیم نظرات رگدی برنامه شنیدین انعکاس دهنده نظر رادیو آزادی نه، بلکه صاحب نظرها و مهمانان برنامه و شنوندهای رادیو آزادی بود. برنامه رادیو آزادی ادامه دارد.
ساعت لس بجه شوی.